طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز پروګرام د لومړۍ دورې قدرمنو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ جوړ او سوکاله یې. د دې اساسه لپاره د اولې دورې د طبي اصطلاحاتو اړوند درس وړاندې کی. په تیر پروګرام کې ما درس ویلای دی تاسو ټول کتابونه بند وساتئ. زه دوه درې پوښتنې کوم بیا ګورم چې تاسو زما پوښتنو ته ځوابونه ویلای شئ یا نه. کله چې پوښتنه کوم تاسو ورته ځواب وایئ. لږه شیبه وروسته زم درته ځواب وایم بیا ګورئ چې ځواب مو سم ویلی یا نه. ښه، لومړۍ پوښتنه په دې ډول ده. د هیډ ایک کلمه څه معنی لري؟ هیډ ایک، تاسو به ځواب وایئ کتابونه مو بند وساتئ. که مو ویلي وي چې هیډ ایک د سر درد ته ویل کیږي، ستاسو ځواب سم دی. هیډ ایک د سر درد ته ویل کیږي. دوهمه پوښتنه، د باک ایک کلمه څه معنی لري؟ باک ایک، زده کوونکي ځوابونه وایي. که مو ویلي وي چې باک ایک د ملا درد ته ویل کیږي، نو ستاسو دغه ځواب سم دی. باک ایک د ملا درد ته ویل کیږي یا د ملا د برخې درد. باک ایک. دریمه پوښتنه، هیمرټیمیسز څه معنی لري؟ هیمارټیمیسز، زده کوونکي ځوابونه وایي. که مو ویلي وي چې هیمارټیمیسز په بلغم کې د وینې شتون ته وایي، ستاسو ځواب غلط دی. هیمارټیمیسز په بلغم کې د وینې شتون ته نه وایي. که مو ویلي وي چې په خای کې د وینې راتللو ته ویل کیږي، ستاسو ځواب سم دی. هیمارټیمیسز په خای کې د وینې راتلل. ښه، هیله ده ځوابونه مو سم ویلي وي. هغه زده کوونکي چې سم ځوابونه ویلي دا په دې معنی چې مطالعه یې کړې ده، زده کړې کړې ده. راځئ د کتاب اته څلوېښتمې صفحې ته کتابونه مو راخلاص کړئ. میډیکل ټرمینالوژي، طبي اصطلاحات، دوهمه برخه ده یا دوهمه صفحه ده د طبي اصطلاحاتو اړوند یا دوهم درس دی. په دې صفحه کې دولس نور طبي اصطلاحات زده کوو. دیارلسمه شمیره، دیارلس، السر ټپ یا زخم ته ویل کیږي. السر معنی ټپ یا زخم. السر کله چې په پوستکي کې زخم پیدا شي هغې ته هم السر ویل کیږي، یا د خولې په داخل کې زخم پیدا شي یا د معدې په داخل کې، لکه ماوت السر د خولې اړوند زخم، گاسٹریک السر د معدې زخم، سکن السر، بیډ السر، مختلف زخمونه شته دي. څوارلس سټوماټایټس، سټوماټایټس د خولې التهاب، د خولې د کنجونو التهاب، د خولې په داخل کې التهاب وي، د ټولو ته سټوماټایټس ویل کیږي. سټوماټایټس د خولې التهاب، په خوله کې زخمونه پیدا کیږي، سوروالی پیدا کیږي، درد پیدا کیږي د شونډو داخل ته یا د خولې د غومبوري په داخل کې یا د شونډو په کنجونو کې، دا ټول سټوماټایټس بلل کیږي. د خولې التهاب، دا چې التهاب څه ته ویل کیږي، التهاب میکروبي حالت دی. فرضاً پوستکی التهابي شوی دی، دا په دې معنی چې په پوستکي کې انتان ځای پر ځای شوی دی، میکروب ځای پر ځای شوی دی. یا وایم چې هپاتایتس د ینې التهاب یعنی ینې ته میکروب داخل شو یا وایرس داخل شو وای نو سټوماتایتس د خولې التهاب خوله چې کلا التهابی شي التهاب حالت کې سرواله وی په ساحه کې پړسوب رامنځته کیږي درد وی او پټوله کې بدن تب هم لري یا وروسته تب هم رامنځته کیدلی شي نو د خولې التهاب ته سټوماتایتس ویل کیږي پینځلسم برانکایټس د برانکسونو التهاب برانکایټس د برانکسونو التهاب برانکسونه هوایی لارې دي هغه پایپونه چې سږو ته داخلي هغې ته برانکس ویل کیږي برانشونه هم ورته ویل کیږي یا برانشونه نو برانشونه یا برانکسونه د دې التهاب ته برانکایټس وایي یعنی هوایی لارې په داخل کې التهابي شي میکروب ځای پر ځای شي د ته برانکایټس ویل کیږي برانکایټس شپاړسم ډرماټایټس ډرماټایټس د پوستکي التهاب ته وایي ډرماټایټس د پوستکي التهاب کله چې پوستکي التهابي شي د حالت ته ډرماټایټس ویل کیږي ډرماټایټس په پوستکي کې انتان ځای پر ځای کیږي پوستکی سوروالی کوي د پوستکي یوه برخه پړسوب کوي د پوستکي یوه برخه خارښت لري د حالت ته ډرماټایټس ویل کیږي ولسم هپاټایټس هپاټایټس د ینې التهاب دی ته زیړای هم ویل کیږي موږ وایو چې هپاټایټس اے هپاټایټس بی هپاټایټس سی نو هپاټایټس د ینې التهاب دی ته زیړای هم ویل کیږي لکه موږ وایو چې تور زیړای سپین زیړای ژیړ زیړای نو هپاتایتس د ینې التهاب ته ویل کیږي اتلسم گاسترایټس گاسترایټس د معدې التهاب ته وایي گاسترایټس د معدې التهاب ګورئ گاسترایټس گاسترایټس د معدې التهاب ته وایي گاسترایټس کله چې معده التهابي شي د معدې په داخل کې زخمونه پیدا کیږي درد پیدا کیږي د حالت ته گاسترایټس وایي نو لسم ایسافیگس ګورئ ایسافیگس کلمه مخکې تاسو زده کړې د مرۍ ته وایي اوسافیگس هم ورته وایي ایسافیگس هم ورته وایي ایسافیگس ایسافیگس شلم سټوما سټوما به خولې ته وایي سټوما خولې ته ماوت هم وایي سټوما هم وایي لکه موږ وایي سټوما سټوماټایټس یعنی د خولې اړوند التهاب سټوما معنی خوله سټوماټایټس د خولې التهاب ته وایي ډرم پوستکي ته وایي ډرماټایټس د پوستکي التهاب ته وایي که څه هم پوستکي ته د سکین کلمه هم لرو یا هپا یا هپاټس هپاټس اصلا ینې ته وایي هپاټایټس د ینې التهاب گاسٹرک میں دے آڑوان گاسٹرائٹس دے میں دے التحاب نو ایسافیگس مرے تو آئے بیا دے مرے التحاب تا ایزو فاجائٹس فل کی ایزو فاجائٹس خودل تا ایسافیگس کلی مارا غلی مرے تو آئے سٹوما خلے تول کی سٹوما مانا خلا یہ وشت خواہ اور پسی کلی ما گم کلی مارا گم اورائی تو آئے گم مانا اورائی گم گم سمانا اورائی گم دوویش ٹانگ ٹانگ جبے تاویل کی ٹانگ مانا جبا ٹانگ ٹانگ مانا جبا درویش سالیوا سالیوا لاڑے تاوائی سالیوا لاڑے گوری چڑاوال سالیوا سالیوا مانا لاڑے د لاړې غدې ته بیا سالیواری گلینډس وایي یوازې لاړې ته سالیوا وایي سالیوا څلورویشت گلینډ گلینډ کلمه د غدې ته وایي گلینډ غدا لکه سالیواری گلینډ غدې دا انساج دي سره یو ځای کیږي څو حجرې سره یو ځای کیږي یوه کتله جوړوي یوه غوټه جوړوي په دې کې بیا انزیمونه جوړیږي مختلف غدواس شته دي هورمونونه جوړیږي لاړې جوړیږي اوښکې جوړیږي نو گلینڈ غدے تویل کی ہاں په دې صفحه کې دغه دولس کلمې به تاسو زده کړئ یو خبره کوم په دې طبي اصلاحاتو کې چې کومې کلمې سخت دي راتلونکي کې بیا بیا ویل کیږي، اوس هڅه وکړئ چې سند څه ځنون ورسره بلد کړئ. د دې تر څنګ دا یادونه هم کوم چې په راتلونکو دورو کتابونو کې د هر اصطلاح تر څنګ تلفظ هم لیکل شوی دی، لکه السر کلمه ده، السر مو درته لیکلی دی الف لام سین ر، السر دغسې مو درته لیکلی دی. د دې لپاره چې تاسو که چیرې د دې کلمو تلفظ نه شئ زده کولی، هغه به ډېر ښه زده کوئ، د هغې نه یې ویلی شئ. نو راتلونکو ټولو دورو کې چې کوم طبي اصطلاحات راغلي دي، د هغې سره مو تلفظ لیکلی دی. هیله ده د دې اصطلاحاتو په زده کولو کې که چیرې ستونزه لرئ، مایوسه نه شئ، اندېښمن نه شئ، مبارزه وکړئ، هڅه وکړئ. که مو زده نه کړئ طبي اصطلاحات، راتلونکي کې بیا درته تکرار کیږي. دا اکثره کلمو به بیرته تکرار کړي دي، خو خپله هڅه به جاري ساتئ. ښه، په ما پسې تکرار وکړئ: السر، السر، سټوماټایټس، سټوماټایټس، برانکایټس، برانکایټس، ډرماټایټس، ډرماټایټس، هیپاټایټس، هیپاټایټس، گاسترایټس، گاسترایټس، ایسافیگس، ایسافیگس، ستوما، ستوما، گم، گم، تانگ، تانگ، سالیوا، سالیوا، گلینڈ، گلینڈ. ښه، قدرمنو زده کوونکو، همدغه اصطلاحات در سره ولیکئ، مطالعه کړئ، خوري پکې وکړئ، او د اوس در چې ما وویلو د دې لپاره چې تاسو لا ښه ورسره بلد شئ، ښه یې زده کړئ. یو ځل بیا هم درته تکرار ته سپارم، تاسو یې بیا ځلې واورئ تر څو لا ښه یې زده کړئ، لا ښه پرې پوه شئ. دیارلس، السر، 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 ټپ یا زخم ته ویل کیږي. السر مانا ټپ یا زخم. السر کله چې په پوستکي کې زخم پیدا شي، هغې ته السر ویل کیږي. یا د خولې په داخل کې زخم پیدا شي، یا د معدې په داخل کې، لکه ماوت السر د خولې اړوند زخم، گاسټریک السر د معدې زخم، سکن السر، بیډ السر، مختلف زخمونه شته دي. څوارلس، سټوماټایټس، سټوماټایټس، د خولې التهاب، د خولې د کنجونو التهاب، د خولې په داخل کې التهاب وي، د ټولو ته سټوماټایټس ویل کیږي. سټوماټایټس د خولې التهاب، په خوله کې زخمونه پیدا کیږي، سوروالی پیدا کیږي، درد پیدا کیږي، د شونډو داخل ته یا د خولې د غومبوري په داخل کې یا د شونډو په کنجونو کې، دا ټول سټوماټایټس بلل کیږي، د خولې التهاب. دا چې التهاب څه ته ویل کیږي، التهاب میکروبي حالت دی. فرضاً پوستکی التهابي شوی دی، دا په دې مانا چې په پوستکي کې انتان ځای پر ځای شوی دی، میکروب ځای پر ځای شوی دی. یا وایم چې هیپاټایټس د ین التهاب، یعنی ین ته میکروب داخل شوی یا وایرس داخل شوی دی. نو سټوماټایټس د خولې التهاب، خوله چې کله التهابي شي، التهاب حالت کې سوروالی وي په ساحه کې، پړسوب رامنځته کیږي، درد وي، او په ټوله کې بدن تب هم لري یا وروسته تب هم رامنځته کیدلی شي. نو د خولې التهاب ته سټوماټایټس ویل کیږي. پنځلسم، برانکایټس، د برانکسونو التهاب، برانکایټس، د برانکسونو التهاب. برانکسونه هوایی لارې دي، هغه پایپونه چې سږو ته داخلیږي هغې ته برانکس ویل کیږي. برانشونه هم ورته ویل کیږي، یا برانشونه. نو برانشونه یا برانکسونه د دې التهاب ته برانکایټس وایي، یعنی هوایی لارې په داخل کې التهابي شي، میکروب ځای پر ځای شي، دې ته برانکایټس ویل کیږي. برونکایټس، شپاړسم ډرماټایټس. ډرماټایټس د پوستکي التهاب ته وایي. ډرماټایټس د پوستکي التهاب، کله چې پوستکی التهابي شي دې حالت ته ډرماټایټس ویل کیږي. ډرماټایټس په پوستکي کې انتان ځای پر ځای کیږي، پوستکی سوروالی کوي، د پوستکي یوه برخه پړسوب کوي، د پوستکي یوه برخه خارښت لري، دې حالت ته ډرماټایټس ویل کیږي. ولسم هیپاټایټس، هیپاټایټس د ینې التهاب دې ته زیړای هم ویل کیږي. موږ وایو چې هیپاټایټس اے، هیپاټایټس بی، هیپاټایټس سی. نو هیپاټایټس د ینې التهاب دی، دې ته زیړای هم ویل کیږي. لکه موږ وایو چې تور زیړای، سپین زیړای، ژیړ زیړای. نو هیپاټایټس د ینې التهاب ته ویل کیږي. اتلسم گاسٹرائٹس، گاسٹرائٹس د معدې التهاب ته وایي. گاسٹرائٹس د معدې التهاب. ګورئ، گاسٹرائٹس، گاسٹرائٹس د معدې التهاب ته وایي. گاسٹرائٹس کله چې معده التهابي شي د معدې په داخل کې زخمونه پیدا کیږي، درد پیدا کیږي، دې حالت ته گاسٹرائٹس وایي. نولسم ایسافیگس، ګورئ، ایسافیگس کلمه مخکې تاسو زده کړې ده، مرۍ ته وایي. اوسافیگس هم ورته وایي، ایسافیگس هم ورته وایي. ایسافیگس، ایسافیگس. شلم سټوما، سټوما به خولې ته وایي. سټوما خولې ته ماوت هم وایي، سټوما هم وایي. لکه موږ وایي سټوما، سټوماټایټس، یعنی د خولې اړوند التهاب. سټوما مانا خوله، سټوماټایټس د خولې التهاب ته وایي. ډرم پوستکي ته وایي، ډرماټایټس د پوستکي التهاب ته وایي. که څه هم پوستکي ته د سکین کلمه هم لرو، یا هیپا یا هیپاټس، هیپاټس اصلا ینې ته وایي، هیپاټایټس د ینې التهاب. ګاسټریک معدې اړوند، ګاسټرایټس د معدې التهاب. نو ایسافیگس مرۍ ته وایي. بیا د مرۍ التهاب ته ایزوفاجایټس ویل کیږي، ایزوفاجایټس. خو دلته ایسافیگس کلمه راغلی مرۍ ته وایي. سټوما خولې ته ویل کیږي، سټوما مانا خوله. یویشت، ښه. ورپسې کلمه غم کلمه ده، غم اورۍ ته وایي. غم مانا اورۍ، غم، غم څه مانا؟ اورۍ، غم. دوویشت، ټنګ، ټنګ ژبې ته ویل کیږي. ټنګ مانا ژبه، ټنګ، ټنګ مانا ژبه. درویشت سالیوا، سالیوا لاړې ته وایي. سالیوا لاړې، ګوري څه ډول؟ سالیوا، سالیوا مانا لاړې. د لاړې غدې ته بیا سالیواري ګلینډس وایي. یوازې لاړې ته سالیوا وایي، سالیوا. څلورویشت ګلینډ، ګلینډ کلمه د غدې ته وایي. ګلینډ، غده، لکه سالیواري ګلینډ. غدې دا انساج دي، سره یوځای کیږي، څو حجرې سره یوځای کیږي، یوه کتله جوړوي، یوه غوټه جوړوي. په دې کې بیا انزایمونه جوړیږي، مختلف غدواز شته، هورمونونه جوړیږي، لاړې جوړیږي، اوښکې جوړیږي. نو ګلینډ غدې ته ویل کیږي. ښه، په دې صفحه کې دغه دولس کلمې به تاسو زده کړئ. یوه خبره کوم، په دې طبي اصطلاحاتو کې چې کومې کلمې سختې دي، راتلونکي کې بیا بیا ویل کیږي. اوس هڅه وکړئ چې څه نه څه ځنونه ورسره بلد کړئ. د دې تر څنګ دا یادونه هم کوم چې په راتلونکو دورو کتابونو کې د هر اصطلاح تر څنګ تلفظ هم لیکل شوی دی. لکه السر کلمه ده، السر مو درته لیکلی دی، الف لام سین ر، السر، دغسې مو درته لیکلی دی. د دې لپاره چې تاسو که چیرې د دې کلمو تلفظ نشئ زده کولی، هغه به ډېر ښه زده کوئ، د هغې نه یې ویلی شئ. نو راتلونکو ټولو دورو کې چې کوم طبي اصطلاحات راغلي دي، دغې سره مو تلفظ لیکلی دی. هیله ده د دې اصطلاحاتو په زده کولو کې که چیرې ستونزه لرئ، مایوسه نشئ، اندېښمن نشئ، مبارزه وکړئ، هڅه وکړئ. که مو زده نه کړئ طبي اصطلاحات، راتلونکي کې بیا درته تکرار کیږي. دا اکثره کلمو بیرته تکرار کړي دي، خو خپل هڅه به جاری ساتي. خپل ما پس تکرار وکړي، السر السر، سټوماتایټس سټوماتایټس، برانکایټس برانکایټس، ڈرماٹائٹس ڈرماٹائٹس، ہیپاٹائٹس ہیپاٹائٹس، گاسٹرائٹس گاسٹرائٹس، ایسافیگس ایسافیگس، سٹوما سٹوما، گم گم، ٹانگ ٹانگ، سالیوا سالیوا، گلینڈ گلینڈ. ہاں قدر منو زده کون کو اس لپاره دی درس هم دومره بس وی، راځي حاضری ورکړای. نن ورځ درشم درسی خبرونه ده، د درشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری درته ښایم. د درشمې ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. درشمې درسي خپرونه د ډی توری. تر بل درسي پروګرام ته اجازه راکړئ. ښه دوسی علامه مالشا.
TV is Dakri. Is Dakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لو ڈاکٹر پوہان آرین سرا.